مازیګر شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم او د ازادۍ راډیو لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجله تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت او په کندهار کې د پوځي عملیاتو د ځنډ په اړه معلوماتو دپاره د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته بلل شوي وو. همداشان د افغانستان د ولسمشر وایاند نن خبریالانو ته واشنګټن ته د ولسمشر کرزي د کیدونکي سفر په اړه معلومات ورکړل چې کوم مسایل به پکې مطرح کیږي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه سلطان محمد مات سروري وړاندې کوي.
په بلخ کې سیلاونو زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. دوه برتانوي سرتیري د افغانستان په جنوب کې وژل شوې دي. د نیوزیلند صدر اعظم له افغانستان نه خپل نه اعلان شوی درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. یو پاکستانی ول اصل امریکایي په نیویارک کې د بمی برید په ارتباط نیول شوی دی. واشنگتن د هغو عملیاتو د لګښتونو لپاره چې د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو طالبانو خلاف کړي اسلام آباد ته $650 میلیونه سپارلی دي. او د یونان د خصوصي سکتور کاریګرو د دولت د سختو مقرراتو په مقابل کې نن خپل دو ورځنی اعتصاب او مظاهره پیل کړه. د خبرونو تفصیل: په بلخ کې سیلاونو زرګونه کورنۍ زیانمنې کړي دي او دوی عاجلو مرستو ته ضرورت لري. په مزار شریف کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې او د مرستو د هماهنګۍ د ادارې مشر رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د زیانونو د دقیقې اندازې د معلومولو کوشش روان دی. د غراز په بامیانو کې هم سیلاونو خلکو ته مالي تاوانونه رسولي دي. په بامیانو کې د طبیعي پیښو د مبارزې د ادارې مشر احمد رضا رفعت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلاونو له امله یو شمېر څاروي مړه شوي او یو شمېر دوکانونه او باغونه هم ویجاړ شوي دي. د لزیانمنو کسانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. دوه برتانوي سرتیري د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي د دغه هیواد دوه سرتیري تیر ورځ د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې په دو جلاو پیښو کې وژل شوي. د دفاع وزارت ویلي یو سرتیری په نادلي ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې او بل په همدغې سیمه کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. بلخوا د طالبانو ویان قاري یوسف بیا ادعا کوي چې د لشکرګاه د باباجي په سیمه کې د بهرانیانو یو ټانک په ماین الوځولی دی چې پکې درې تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو دغه ادعا بی اساسه بولي. د نیوزیلند صدر اعظم له افغانستان خپل نه اعلان شوی درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. د فرانس پریس خبری آژانس رپورټ ورکوي چې جون کی ویلي چې د خپلو ځواکونو د لیدو لپاره چې په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی دغه هیواد ته تللی و. نیوزیلند دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 210 سرتیري لري چې په کابل او بامیانو ولایتونو کې ځای پر ځای دي. د نیوزیلند صدر اعظم چې له شنبې نه تر دوشنبې ورځې پورې په افغانستان کې و، له افغان ولسمشر، د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان او د خپل هیواد له سرتیرو سره ولیدل او بامیانو ته هم سفر وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دایکوندی ولایت کې د تروریستانو دوه تنه قماندانان له دریو نورو ملګرو سره تیره ورځ وژل دي. د دفاع د وزارت لخوا په یوې خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه طالب قماندانان ملا عتیق الله او ملا جمعه نومېدل چې له خپلو دریو تنو ساتونکو سره د دایکوندی په ګیزاب ولسوالۍ کې له ائتلافي ځواکونو سره په یو لړګډو عملیاتو کې ووژل شول. خبر زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر نور مخالفین ژوندي هم نیول شوي دي. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل په شنګي ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې پترس کې لږ تر لږه اته کسه ژوبل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دغو ټپیانو کې 15 پولیس او 3 د ملي اردو سرتیري دي. اعلامیه وړاندې لیکي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې هم د یوې چاودنې په ترڅ کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي او له دغې پیښې سره په تړاو شپږ مشکوک کسان هم نیول شوي او دا مهال ترې پلټنې روانې دي. په نورستان کې د سولساتو یا ISF ځواکونو یوه قراردادي هلیکوپتره د بیړنۍ ناستې په مهال غورځېدلې. د سولساتو ځواکونو لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دغه هلیکوپتر تېره ورځ د تخنیکی ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کوله چې وغورځېده. اعلامیه زیاتوي چې په هلیکوپتر کې سورلۍ نه وه او عمله یې ټوله ژوندي پاتې شوي او ورسره روغتیایي مرستې شوي دي. د حکومت مخالفینو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکو د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې په مومندري ولسوالۍ کې تیره شپه دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د مومندري ولسوالۍ په قرارګاه برید کړی چې پکې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او دوه رینجر موټرې له منځه تللي. د ننګرهار د امنی قوماندانۍ ویاند عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې چا ته د سر کوم زیان نه دی رسېدلی، خو یوازې یو رینجر موټر ویجاړ شوی. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د ارغسان د ولسوالۍ د انکشافي شورا یو کارکوونکی د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوی کس حیات خان نومېده چې د ارغسان د ولسوالۍ اوسېدونکی و. تر دې مهاله چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له کندهار څخه د یو بل خبر په ترڅ کې ویل شوي دي چې په دغه ولایت کې د ملي اردو او پولیسو لخوا د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې یو تن له چاودېدونکو موادو او تبلیغاتي وسایلو سره نیول شوی دی. امریکایي چارواکو یو امریکایي چې په پاکستان کې زیږیدلی په نیویارک ښار کې د موټر بم د شنډ کړای شوی برید په ارتباط نیولی دی. لوی څارنوال اریک هولډر وویل فیصل شهزاد د دوبۍ ته په لاره د نیویارک په جان اف کینیډي نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. د امریکا لوی څارنوال په وینا د تروریستي عمل په هکله تحقیقات روان دي. د امریکا فدرالي پولیس اف بي اي وایي شهزاد ځکه نیول شوی چې ګمان کېږي د هغه موټر چې بم پکې ایښودل شوی و د نیویارک ښار د ټایم سکوئر په سیمه کې درولی و. شهزاد به نن د نیویارک د منهاتن فدرالي محکمې ته احضار شي. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن د هغو عملیاتو د لګښتونو لپاره چې د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو طالبانو خلاف کړي اسلام آباد ته $650 میلیونه سپارلي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان ریچارډ نیل سر وویل د دغو پیسو $178 میلیونه تیره اونۍ او $468 میلیونه د تیره دوشنبې په ورځ وسپارل شول. دغه کومک د هغې یو پروګرام برخه ده چې د ائتلاف د ملاتړ مرستې نومېږي او هغو هیوادونو ته ورکول کېږي چې د تروریزم او بغاوت ضد مبارزه کې له امریکا سره همکاري کوي. پاکستان چې د تروریزم ضد مبارزه کې د امریکا ملاتړی دی، د پاکستاني طالبانو خلاف عملیاتو کې پر درانه لګښتونه راغلي. تهران د شمالي کوریا مشر کیم یونګ هیل ته بلنه کړې چې د اقتصادي روابطو د پراختیا لپاره د ایران لیدنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست ویل د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي تیره میاشت د شمالي کوریا لیدنه کړې او دغه بلنه یې سپارلې ده. امریکا د لومړي ځل لپاره د خپل اتمي سلاکوټ اوسنۍ حجم او اندازه رسمن اعلان کړه او ویل چې دغه هیواد په مجموع کې 5,114 اتمي سروکي لري چې یا د عملیاتو لپاره تیار نصب شوي یا فعالیت آماده په سلاکوټونو کې ساتل شوي او یا په غیر فعاله توګه زیرمو کې ذخیره شوي دي. هغه ارقام چې د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان کړل ښیي چې د دغه هیواد اتومي سلاکوټ د سړې جګړې د مهال له اعظمي اندازې چې په 1980 کال کې 1,225 وسلې درلودې 40% کم شوی او په 1990 کال کې د برلین دیوال له ړنګېدو وروسته 85% کم شوی دی. امریکا له دې مخکې دغه ډول اتومي تفصیلات ډېر پټ ساتل. د یونان د خصوصي سکتور کارګرو د دولت د سختو مقرراتو په مقابل کې نن خپله دوه ورځنۍ مظاهره او اعتصاب پیل کړه. د مدني کارګرو دغه مظاهره په داسې حال کې پیلېږي چې ټاکل شوې سبا د چهارشنبې په ورځ د هغو مقرراتو خلاف چې دولت د اروپایي اتحادیې او نړیوال وجهي صندوق د 145 میلیارد ډالرو بسپنې د ترلاسه کولو لپاره اعلان کړي پراخه مظاهرې پیل شي. د کمونیستو مظاهرهچانو یوې ډلې نن یو لوی لیکلی شعار اوچت کړ. په دغه شعار کې د اروپا له خلکو غوښتل شوي چې د دغو سختو مقرراتو په مقابل کې راپورته شي. او د قرغیزستان موقت حکومت څارنوالانو ته امر کړی هیواد ته د پخواني جمهور رئیس کورمان بیگ باقیف د ستنولو لپاره هڅې وکړي. نوموړی تیره میاشت د یو پاڅون په نتیجه کې له واک لرې کړای شو. فرید نیازوف د موقت حکومت یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فیصله د آراو په اجماع شوی.
د موقت حکومت مشر روزا اوتونبایوا نن یو فرمان لاسلیک کړ چې د قانوني اقداماتو په مقابل کې د کورمان بیک باکیف مسؤلیت سلبوي. موقت حکومت دغه فیصله تیره اونۍ په اجماع د اراو کړې ده. موقت حکومت په خپلې دغه فیصلې یو ځل بیا ټینګار کوي چې د قرغیزستان ولس کورمان بیک باکیف د جمهوري ریاست له مقامه لرې کړی دی.
د قرغیزستان د موقت حکومت فرمان څارنوالانو ته دا امر هم کوي چې تیره میاشت په بشکی کې د مظاهرت چانو خلاف د خونړیو اقداماتو له امله د باقیف په اړه د جنایي تحقیقاتو دوسیه پرانیزي. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه اوس هم پام وکړئ. ورزشي او اقتصادي خبرونو ته چې همکار مجاهد جواد اوروي.
د بلخ ولایت د 1380 کال وایډ د 1380 په پرتله 128 په سلو کې زیات شوی او د ټول هیواد کچه یې ډیر وایډ ترلاسه کړی دی. د پښواک خبری اژانس د راپور پر بنسټ د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د مالی وزیر عمر زاخلوال ژورنالستانو ته وویل چې د بلخ ولایت د 1380 کال وایډ د هیواد د نورو ولایتونو په کچه ډیر زیات و. د هغه په وینا په افغانانو کې د مالی ورکونې فرهنګ مخپخ کېدو دی او همدا لامل دی چې دغه ولایت په وایډو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د بلخ ولایت د مستوفیت د عوایدو امیر محمد یاسین جمال پژواک خبری اژانس ته وویل چې په 1380 لمریز کال کې 9,149,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په داسې حال کې چې د هغه په وینا په 1380 لمریز کال کې دغه ولایت ترلاسه شوي عواید 4,108,000,000 افغانۍ وه. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تن تکړه لوبغاړی رئیس احمد زای سبا ته له جنوبي افریقا سره تر مسابقې وروسته له ملي ټیم څخه استعفا ورکړه. د افغانستان د کرکټ د بورډ ویانت زراب شاه صدران ازادي راډیو ته وویل چې رئیس احمد زای دغه پریکړه د دې لپاره کړې ده چې د پر ځای د کرکټ ملي ټیم ته نور تکړه ځوانان هم لاره ومومي. ټاکل شوې ده چې سبا ته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو د نړیوالو مسابقو په ترڅ کې چې په ویسټ انډیز کې جوړې شوې دي له جنوبي افریقا سره هم مسابقه ترسره کړي.
په روانه خبری مجله کې اوري، د افغان ولسمشر وایاند واشنگتن ته د ولسمشر کرزی د کیدونکو سفر په اړه نن خبریالانو ته په کابل کې معلومات ورکړل. امریکا له چین څخه افغانستان ته د مرستې غوښتنه کړې. کوڅه ډب سپی د کابل ښاریانو سرخوږی ګرځېدلی.
تقریبا لس بجې شپې کور ته ځم، زښته زیات د سپیان ډېره پسې او یو مخکې شپو کې مې یاده نه زه پښې باندې خپله خوړلې یم، بیر ډاکټر ته لاړم، د سپیان ډېر زښت زیات شوي دي.
او په نیویارک کې هغه پاکستاني ټبرې امریکایي نیول شوې چې ګومان کېږي د ناکامې بمی حملې هڅه یې کړې وه. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي اونۍ په سر کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ امریکا ته ولاړ شي. د جمهور رئیس کرزی ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سفر کې به له امریکایي چارواکو سره په ځینو مهمو مسایلو خبرې وشي او ولسمشر کرزی به هڅه وکړي چې د امریکا لا ملاتړ ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال ریپورت ته.
جمهور رئیس کرزی د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه امریکا ته ځي او د هغه هیواد له جمهور رئیس بهرنیو چارو وزیر د پارلمان له یو شمېر غړو او نورو چارواکو سره ګوري. د جمهور رئیس کرزی ویان وحید عمر د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته د دې سفر جزئیات په ډاګه کړل او هیله یې وښوده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دا سفر د افغانستان لپاره په هر برخه کې ښه نتیجې ولري.
امیدواری های زیاد وجود داره، هم از طرف ما و هم از
زموک او د امریکا د متحده ایالاتو لپاره ډیره هیله موجود دي چې د دې سفر په ترڅ کې داسې خبرې وشي چې د امریکا او افغانستان ستراتیژیک اړیکې لا ښه کړي. د غرس په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي کې هم لکه څنګه چې لازمه ده بدلون
تغییر در شیوه‌های مبارزه با تروریزم بتانه شوه.
جمهور رئیس کرزی او ورسره پلاوی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامنۍ ډېرې شوي او خلک د بهرنیو ځواکونو له خپل سره پوځي عملیاتو او ناسم چلند څخه شکایت کوي. ولسمشر کرزی هم په څو وارو په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو له امله په بهرنیو ځواکونو انتقادونه کړي او غوښتنه یې کړې چې د ملکی وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي. د غرض لویدیز هم د ولسمشر کرزی په حکومت ډېر انتقادونه کوي او وایي چې په دولتي ادارو کې فساد زیات دی او حکومت حکومت نه دی توانیدلی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ګامونه اوچت کړي. د جمهور رئیس کرزی ویاند وحید عمر څرګنده کړه چې په دې سفر کې به افغان پلاوی په بیلابیلو برخو کې د امریکا د لامرستو د جلبولو لپاره هم هلې ځلې وکړي. که څه هم ښاغلي عمر دا په ډاګه نه کړه چې ولسمشر کرزی به له امریکایي چارواکو سره د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه چې د روانې میاشتې په وروستیو کې به په کابل کې جوړه شي خبرې وکړي او کنه، خو څېړونکي وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ملي پخلاینې مسأله له امریکایي چارواکو سره د جمهور رئیس کرزی د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي. دغه راز ویل شوي چې ولسمشر کرزی او ورسره پلاوی به په دې سفر کې هلې ځلې وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او پیاوړي کولو ته هم د امریکایی چارواکو پام را واړوي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د امنیتی ارګانونو چارواکي نن په هیواد کې د امنیتی وضعیت او په کندهار کې د پوځي عملیاتو د ځنډ په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو لپاره د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته غوښتل شوی وو. سناتورانو له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د جنوبي ولایتونو د امنیت او په کندهار کې د پوځي عملیاتو په اړه جدي اقدام وکړي. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان په ریپورټ کې اوري.
په مارجه کې تر پوځي عملیاتو وروسته او د دغو عملیاتو نه چندان بریالیو پایلو ته په پام سره د افغانستان امنیتي ارګانونه اوس هڅه کوي چې په کندهار کې د پوځي عملیاتو تر پیل د مخه یو لوی او پراخه پلان جوړ کړي. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر چې د یو شمېر نورو افغان امنیتي چارواکو سره یو ځای د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې عمومي غونډې ته غوښتل شوی او وویل چې د هلمند د مارجې عملیاتو دوی ته ورزده کړي چې په کندهار کې د عملیاتو تر پیل د مخه یو سم پلان او پالیسي جوړه کړي.
د مارجې عملیات اتیا په سلو کې خپل اهداف یې ترلاسه کړل، اما اوس هم مارجا یو آرامه سیمه نه ده زموږ د خلکو دپاره. هر ورځ په مارجې کې د مینو انفجار سه، په نادلی کې نارامي دوام لري. په قندهار کې نارامي زیاته سوه. په دا یوې هفتې کې مو یو څه کنترول کړی ده. د قندهار په ښار باندې تروریستي حملې زیاتې سولې. ولې زیاتې سولې؟ په مارجې کې دوی شکست وکړ، وتښتېدل. هلته یو څو تروریست یې پرېښودل چې ماینونه شخ کې.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې تر ټولو جدي امنیتي ستونزې په کندهار، کونړ او پکتیا ولایتونو کې دي. د دوی په وینا په مارجه کې اول جګړه پیل شوه، بیا اداره جوړونه وشوه او په وروسته کې پالیسي یا سیاست جوړ شو. له همدې امله نن هم دغه سیمه ناامنه ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح چې دی هم دغه غونډې ته غوښتل شوی او وویل چې د کندهار عملیاتي پلان د مارجې د عملیاتو د پلان برعکس دی. نوموړي وویل چې دلته به لومړی پالیسي جوړه شي، بیا به اداره رامنځته شي او په وروسته کې به عملیات وشي. دی وایي اوس غواړم د کندهار هغه سیمې چې هلته زموږ شتون په یوې پوځي پوستې بدل شوی، یعنی امنیتي ارګانونه له ځانه دفاع کوي او له خلکو څخه یې د دفاع توان له لاسه ورکړی دی، دلته تصفیه رامنځته شي. تر کومه چې موږ ته معلومات راکړل شوي، دلته باید لومړی پالیسي جوړه شي، بیا اداره رامنځته شي او په وروسته کې به عملیات وشي. کندهار کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه میاشتو رئیس خبرې روانې دي. په داسې حال کې چې ویل کېږي د دغه ولایت اوسیدونکي پوځي عملیات نه غواړي، خو د امریکا د مرکزي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوید پیتروس دغه ولایت ته په خپل سفر کې ویلي چې په کندهار کې پوځي عملیات اړین دي. د نوموړي په وینا کندهار ستونزمنې ورځې په مخ کې لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو چارواکي نن د امنیتي وضعیت او په کندهار کې د پوځي عملیاتو د ځنډ په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو لپاره د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته غوښتل شوي وو. د پوځي عملیاتو په ترڅ کې عمده ستونزه د ملکیانو وژنه ده. ناټو قمندانان په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په کمولو ټینګار کوي او د دې هدف لپاره خپل عسکر او پوځیان هڅوي چې د امکان تر حده دې په دښمن باندې د حملو په کار کې له وسیلې څخه کار واخلي. په دې اړه به د اسوشیټډ پریس اژانس ریپورت له جانقا الکوزي څخه واورو.
د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او کمولو مسله یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته شوې چې د جنرال ستنلی مکریستل خبرداري سره سره ناتو پوځیان له دې ستونزې سره مخامخ دي. جنرال مکریستل ویلي د افغانانو د زړونو او فکرونو د خپلولو په مقصد باید د ملکی خلکو تلفات کم شي. د د دې هدف او مفکوري ملاتړ هیلمند دي چې پوځیان باید له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنې مخکې دوه ځلې فکر وکړي او دغه راز پوځي کاروانونو ته د موټرو د نږدې کېدو په صورت کې هم باید حوصله وشي او عسکر دې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په مقصد د ټوپکو شپېلۍ د ملکیانو په لور نه اړوي. جګړن مایکل هال چې په افغانستان کې د ناتو یو جګپوړی قومندان دی وایي موږ دا مهال غور کوو چې حوصله کوونکي پوځیان څه ډول ونازوو. د افغانستان په جنوب کې د ناتو قومندان ډګر جنرال نیک کارتر وایي هغو عسکرو ته به انعامونه او جایزې ورکړي چې د مخالفینو په وړاندې له حوصلې څخه کار واخلي. جګړن هال د اپریل میاشتې په نیمایي کې کندهار ته د سفر په مهال عسکرو ته د حوصلې په بدل کې د انعامونو وړاندیز کړی و. د ده د دې وړاندیز د عملي کولو په اړه جنرال سټینلی مکریستل غور کوي. کندهار ته د جګړن هال له سفر څخه څو ورځې وړاندې امریکایي ځواکونو په دې ولایت کې د ملکي خلکو په یو موټر ډزې کړې وې او څلور تنه ملکیان یې وژلي وو. هغه مهال په سلونو کسان لارو سړکونو ته وتلي ول او مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په ناتو عسکرو تور لګولی و چې د خپلو قمندانانو او مشرانو له اوامرو او هدایتونو څخه یې سرغړونې کړي. جنرال مکریستل تیر کال د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په مقصد سخت مقررات وضع کړل او د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د دې مقرراتو په جاري کېدو سره په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله راکمه شوې ده. له بلې خوا اسوشیټډ پریس اژانس لیکي د جنرال مکریستل له سختو مقرراتو سره سره بیا هم ځای ځای د ملکي خلکو د مرګ ژوبلو پیښې تکرارېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو په اساس د تیر مارچ میاشتې له یویشتمې څخه د اپریل تر یویشتمې پورې په افغانستان کې 133 تنه ملکیان وژل شوي چې دا رقم د تیر کال د همدې وخت په پرتله په 133 زیات دی. د امریکا د پولي پوځ د درویشتمې لیوا یو قومندان بریدمن ایډوارډ ګراهم وایي وروستۍ او اصلي خبره دا ده چې زه باید د شپې له بېدې کېدو مخکې یوه موزونه او برابره لار پیدا کړم. په دې معنا که چیرې زموږ لخوا کوچنیانو او ښځو ته زیان ورسیږي نو زما له سترګو خوب تختي، او که چیرې زما خپل عسکر ووژل شي بیا هم ماته خوب نه راځي. زه باید د تعادل یوه لار پیدا کړم.
ستاسو له پیغامونو نه
رئیس جمهور چاته دا پیغام وړاندې کوم چې د پښتنو د هر کور د هرې کوڅې یو یو سړی بندیان دی. زموږ سره رئیس جمهور وعده وکړل چې ټول بندیان به درېله کوم. ډېر غریب خلک بندیان دي، عجزې سوال کوي. دغه مشران چې دغه راتلونکې غونډې ته راځي دا نن د پښتنو مشران بولي. دا لري ډېر پیدا کړه پښتانه بې ګناه په مابسو کې ناست دي، ماشومان یې خیر غواړي، کله به مړه شي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په مشرۍ امریکایي هیئت له چین څخه د دوه ورځني سفر په پای کې وویل چې د افغانستان مسلې له چینایي چارواکو سره څېړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال څرګندونې د فرانسې خبري اژانس خبري کړې دي. احمد شیبری په اړه معلومات راکوي.
یو جګپوړی امریکایي چارواکي له چین وغوښتل چې په افغانستان کې د نړیوالو په هڅو کې خپله برخه زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک په چین کې خبریالانو ته وویل زموږ د ستراتیژۍ یو مهم کاردار دی چې په افغانستان او پاکستان کې له ثبات راوستو سره مرسته وکړو او د القاعده شبکه ماته کړو. رابرټ بلیک زیاته کړه چې زموږ دلچسپي په دې کې ده چې چین پکې برخه واخلي. د همدې لپاره مو پر هغو لارو چارو خبرې وکړې چې دغه هیواد څه ډول په افغانستان کې د نورو هیوادو له هڅو سره خپلې همکاري زیاتولی شي. رابرټ بلیک د چین د بهرنیو چارو له وزیر هوجین ګیو سره تر خبرو وروسته دا هم وویل چې په افغانستان کې د چین د پانګا چونې ستاینه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل چې له چین یې د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له چارواکو سره پر دې خبرې کړې دي چې څرنګه په افغانستان کې خپله همکاري سره زیاتولی شي او خپلې هڅې هم آهنګه کولی شي. امریکایي هیئت همداراز د امریکا د ولسمشر پر دې پلان خبرې وکړې چې په 2011 کال کې له افغانستان د پوځیانو وتل پیلوي. رابرټ بلیک وویل چین ته موږ دا ډاډ ورکړ چې یو دم خپل عسکر له افغانستان نه باسو. رابرټ بلیک زیاته کړه دا مسله چې په څومره وخت کې له افغانستانه پوځیان باسو تر وضعیته پورې ده چې څرنګه دی او څومره افغان امنیتي ځواکونه روزل شوي دي. داسې ښکاري چې چین له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته ثبات ته ډېره اندېښنه لري او دې ته لیواله دی چې په دغه هیواد کې امنیت وي او هلته پانګونه وکړي. تر اوسه د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته چین له افغانستان سره 130 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او د 15 میلیونه ډالر نورو مرستو ژمنه یې کړې ده، خو تر اوسه یې د امریکا او ناټو په مشۍ له نړیوالو ځواکونو سره په پوځي ډګر کې کومک نه دی کړی.
د کابل خروالی چارواکی وایي چې د کوڅډبو یا لیمنیو سپو د لمنځه وړلو هڅې روانې دي، خو دوی وایي چې د سپیو د وژلو درمل یې لږ او بې کیفیته دي او دوی په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د کابل خروالی د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ په ټول کابل کې د دوو ورځو راهیسې د کوڅډبو سپیو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. عام خلک هم وایي چې دوی خپلو کارونو او کورونو ته د تګ پر وخت له ستونزو سره مخ دي، خو دوی وایي چې افغان چارواکو په دې اړه جدي ګامونه نه دي اخیستي.
په داسې حال کې چې کابل ښاروالۍ د کوڅه ډبو سپیو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی، د ښاروالۍ د تنظیم ریاست د هغو درملو له کمښت او ټیټ کیفیت نه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت ورته د دغو سپیو د وژلو لپاره ورکړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیم ریاست نثار احمد حبیبي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره پوره اسانتیاوې نه لري.
په کابل ښار کې کوڅه ډبه سپي بې اندازې ډېر شوي او په دغو شپږو شپو کې چې د روغتیا وزارت او غوخه تیار کړي سم نه دي. موږ هر شپه د 250 څخه تر 200 پورې کوڅه ډبه سپي ټولو، خو نور امکانات نه لرو. درمل بې کیفیته دي، د تنظیف ریاست خواري کوي، سپي بې هوشه کیږي، خو کله چې د ښخولو ځای ته وړي بیرته په هوش راځي او تښتي.
د لیونو یو کوڅه ډبو سپیو د لمنځه وړلو کمپاین د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ لخوا په ټول کابل کې د دوو ورځو راهیسې روان دی. ښاغلي حبیبي وویل چې اوس مهال په کابل کې شاوخوا 1000 سپي موجود دي چې د لمنځه وړلو لپاره یې باید د عامې روغتیا وزارت دوی ته پوره او د ښه کیفیت درمل ورکړي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي هغه درمل چې د کوڅه ډبو سپیو د وژلو لپاره پکار دي په آزاد بازار کې نه پیدا کیږي. د روغتیا وزارت ویان نور اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د روغتیا د نړیوالې ټولنې او نورو ادارو څخه غوښتي چې د دوغ درملو مرسته ورسره وکړي. خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې کوڅه ډبو سپیو دوی ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړي او حتی خپل کوچنیان په ډاډه زړه سره درستن نه سي لېږلی. دوی وایي چې افغان چارواکو په دې اړه جدي ګامونه نه دي اخیستي او دا ستونزه کېدای سي بیا هم حل نه سي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي
خو فکر نه کوم څه اقدام وکړم، بیا رقم غوښې ورته اچولې وو اما هیڅ تاثیر پې نه کوي. زه تقریبا 10 بجې شپې کور ته ځم، زحته زیات د سپیان ډېره پسې او مخکې شپو کې مې یاد نه زه پښې باندې زه خپله خوړلې یم، بیا ډاکټر ته لاړم چې داسې حساب ده د سپیان ډېر زحته زیات شوي دي.
اکبر د کاله شات هم دومره ډېر د شپې غاپې پوس بیخي خوب تم نه پرېږدي.
د روغتیا او ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تیرو دوو شپو کې نږدې 600 کوڅه ډب سپي له منځه وړي دي. عام خلک وایي چې دغه ډول کمپاینونه یوازې د څو ورځو لپاره وي چې ښې اغېزې نه لري. د کوڅه ډبو او لیونیو سپیو د ډېروالي ستونزه یوازې تر کابل پورې محدود نه ده، بلکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک هم وایي چې د دوی په سیمو کې هم دې لویې ستونزې ته هیڅ پام نه کیږي چې دوی د ناروغیو او نارامیو سره مخ کړي دي.
www.azadiradio.com امریکایي چارواکي وایي هغه پاکستاني ټبرې امریکایي نیولې چې د نیویارک ښار په مرکزی برخه کې په موټر کې د بمی چاودنې ناکامه هڅه کړې وه او وروسته یې غوښتل چې د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه ووزي. د ازادي راډیو خبری څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې له جانقه الکوزي څخه به واورو.
د امریکا د عدلي وزارت د مشکوک سړی فیصل شهزاد معرفي کړی او وایي پاکستاني ټبرې امریکایي ټبرې ده. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر په یو خبري کانفرنس کې وویل دا مشکوک سړی د نیویارک په جان اف کینیډي نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې دوبۍ ته لاړ شي. د امریکا لوی څارنوال د نوموړي د تحقیقاتو په اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د ویل
This investigation is ongoing.
تحقیقات روان دي، موږ زیار باسو چې ګټور استخباراتي معلومات ترلاسه کړو او د یو لړ معلوماتو په اساس کارونه پر مخ وړو. خو یو شی څرګند دی، هغه دا چې د دغه ترورستي عمل هدف د امریکایانو وژنه وه.
امریکایي چارواکو ویلي فیصل شهزاد د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې ونیول شو او نن به د نیویارک ښار په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته احضار او په یو لړ رسمي تورونو به تورن شي. په راپورونو کې ویل شوي مشکوک فیصل شهزاد 30 کال عمر لري، په خټه پاکستانی دی، امریکایي تابعیت لري او د امریکا د کنیټیکټ ایالت اوسیدونکی دی. نوموړی په دې وروستیو کې په پاکستان کې له 5 میاشتو تیرولو وروسته امریکا ته ستون شوی و. دا هم ویل کیږي چې شهزاد دا موټر چې غوښتل یې چاودنه پکې وکړي په امریکا کې رانیولی و. تیل، پروپین او نایتریت یې پکې ځای په ځای کړي ول. شهزاد غوښتل موټر د نیویارک ښار د ګڼې ګوڼې ځای کې د شنبې په ماښام وچوي، خو موټر له چاودنې مخکې کشف او چاودیدونکي مواد یې خونسا شول. د نیویارک په ټایم سکوئر کې د سیلانیانو او خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي او که چیرې په موټر کې ځای په ځای شوي مواد چاودلي وای نو زیاته مرګ ژوبله ممکن رامنځته کړې وای. د یک شنبې په ورځ د پاکستان تحریک طالبان غورځنګ ادعا وکړه چې دا حمله دوی کوله او دا کار په عراق کې د القاعده شبکې د دوه تنو جګپړو مشرانو د انتقام په بدل کې کړی. د نیویارک د پولیسو کمشنر ریمون کلی د دوشنبې په ورځ وویل د تحریک طالبان د دې ادعا لپاره کوم ثبوت نشته. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ هم وویل داسې کوم مشهور شواهد نشته چې د دې ناکامې تروریستي حملې القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ تړاو دې وښیي، خو امنیتي چارواکو د شهزاد له نیولو څخه څو شېبې مخکې ویلي وو چې د دې ناکامې حملې په ارتباط د بهرني تړاو په اړه تحقیقات کوي.
شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. مصطفی صدیقي سټډیو ته راغلی او د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما فریده سیفی. مانده و زله نباشین، سلام بر شما و خوش آمدید. ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی هستم و یک جا با تیم خبری ما در این 30 دقیقه برنامه جالب براتون داریم. در گزارش های خبری مربوط به افغانستان در مورد سفر هفته آینده رئیس جمهور کرزی به آمریکا میشنوید. همچنان گزارش داریم در مورد مسموم شدن شاگردان یک مکتب دخترانه در کابل و مسائل عمده دیگر. برمیگردم با فهرست کاملتر موضوعات این مجله خبری، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان، منتخب و جهان را از درغونه منگل میشنویم.
صدها منزل در اثر سیلاب های شدید در ولایت بلخ تخریب شدند. ناتو میگوید دو سرباز این پیمان در جنوب افغانستان کشته شدند. قرار است حکم سزای مرد پاکستانی که به جرم حملات تروریستی ممبئی مجرم شناخته شد به روز پنجشنبه صادر گردد. و لوید سالنوال امریکا میگوید یک مرد پاکستانی را در ارتباط با دسیسه ناکام بمی در تایم سکوئر دستگیر نمودند. صدها منزل در اثر سیلاب های شدید در ولایت بلخ تخریب شدند. این سیلاب ها بعد از بارش های شدید شب گذشته در ولایت بلخ جاری شدند. گفته شده است که این سیلاب ها برق در بعضی از مناطق این ولایت را برای 8 ساعت قطع کرد. گفته شده است برای جلوگیری از آسیب این سیلاب ها تدابیر اضطراری اتخاذ شده است. از سوی دیگر جاری شدن سیل در مرکز و برخی از ولسوالی های ولایت بامیان باعث وارد شدن تلفات به مواشی و خسارات مالی به باشندگان این مناطق گردیده است. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بامیان بر رادیو آزادی گفت که در اثر جاری شدن سیلاب ها تعدادی از دوکان ها و باغ ها در این ولایت نیز تخریب شدند. ناتو میگوید دو سرباز این پیمان در جنوب افغانستان کشته شدند. ملیت این دو سرباز افشا نشده است، ولی وزارت دفاع کانادا گفته است که یک سرباز اردوی آن کشور در ولسوالی پنجوایی که ولایت قندهار کشته شده است. از آغاز سال 2010 تا به حال بیش از 170 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی شینکه ولایت زابل 8 نفر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان در یک اعلامیه گفته است که زخمی شدگان شامل 5 پلیس و 3 سرباز اردوی ملی هستند. در یک خبر دیگر از وزارت امور داخله آمده است که در نتیجه برخورد میان اعضای یک خانواده در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند 6 نفر به قتل رسیدند که در ارتباط با این موضوع 6 تن دیگر دستگیر و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. مقامات ولایت کندهار می گویند که صبح امروز در شهر کندهار یکی از همکاران شورای انکشافی در ولسوالی ارغستان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. تا حال مسئولیت این حادثه را شخص و یا گروه به عهده نگرفته است. از سوی دیگر سخنگوی والی کندهار می گوید که در نتیجه عملیات مشترک پلیس و اردوی ملی یک تن با وسایل تبلیغاتی و مقدار مواد انفجاری بازداشت شده است. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که مخالفین مسلح کشور در ولسوالی پتان ولایت پکتیا یک مکتب دختران را با آتش کشیدند. در یک اعلامیه وزارت داخله از مردم تقاضا شده تا در بخش حفاظت از مکتب با حکومت همکاری کنند. همچنان در یک خبرنامه دیگر وزارت داخله گفته شده که پلیس مبارزه با مواد مخدر این وزارت در مرکز خوست مقدار مواد کیمیاوی را کشف و ضبط نمودند. در خبر گفته شده است که در پیوند با این قضیه یک نفر مظنون بازداشت گردیده است. رادیو آزادی. لوی سرنوال امریکا اریک هولدر میگوید مقامات امنیتی در نیویورک یک مرد پاکستانی را در ارتباط با دسیسه ناکام به میدر تایم سکویر در حال دستگیر نمودند که وی میخواست از امریکا فرار کند. هولدر گفت این مرد پاکستانی که فیصل شهزاد نام دارد و تبع امریکا میباشد در میدان هوایی جی اف کندی در نیویورک هنگام دستگیر شد که راهی دبی بود. لوی سرنوال امریکا گفت تحقیقات در مورد این قضیه تروریستی جریان دارد.
This investigation is ongoing, as are our attempts to gather useful intelligence.
تحقیقات و تلاش‌های ما جهت جمع‌آوری معلومات مفید در این زمینه جریان دارد. ولی یک موضوع کاملاً آشکار است که هدف این عمل تروریستی کشتن آمریکایی‌ها بوده است. به گفته مقامات قرار است مرد دستگیر شده پاکستانی امروز در محکمه منهتن حضور یافته و رسماً برای پیگرد قانونی معرفی گردد. در حالی که یک مرد پاکستانی در امریکا به اتهام تلاش حمله تروریستی دستگیر شده است، یک پاکستانی دیگر در هند دیروز مجرم شناخته شد. اجمل قصاب ببخشین حکم سزای اجمل قصاب قرار است به روز پنجشنبه اعلان گردد. یک مقام امریکایی میگوید ایالات متحده 656 میلیون دلار مصارف عملیات سال گذشته اردوی پاکستان بر ضد طالبان را به آن کشور داد. سخنگوی سفارت امریکا در اسلام آباد ریچارد استنسایل گفت حدود 200 میلیون دلار این کمک هفته گذشته به حساب پاکستان منتقل و متبقی به روز دوشنبه به آن کشور انتقال یافت. این پول بخشی از برنامه ماسما به بنیاد حمایت ائتلاف می باشد که هدف آن کمک به کشورهای است که بر ضد تروریستان و شورشیان مبارزه می کنند. پاکستان که از متحدین اصلی آمریکا در جنگ بر ضد تروریسم است برای مبارزه با تندروان قیمت گزاف را پرداخته است. ایالات متحده برای اولین بار رقم زرگلوله‌های هسته‌ای‌اش را افشا نموده و گفته است 5113 زرگلوله هسته‌ای دارد. تعداد از این اثرگلوله ها برای عملیات نصب بوده و تعداد از آنها در دیپوهای فعال و غیر فعال ذخیره می باشند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت دفاع آمریکا، رقم اثرگلوله های هسته‌ای آن کشور از سال 1967 تا به حال 84% کاهش یافته است. ایالات متحده در گذشته رقم اصلی اتمیش را محرم نگه می داشت، ولی معلومات اخیر در حال داده شده است که اجلاس ملل متحد در مورد غور روی پیمان عدم گسترش اصلی اتمی در نیویورک دیروز آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون دیروز گفت شفافیت در مورد برنامه اتمی منتج به ایجاد اعتماد در بخش تلاش‌ها برای کنترل اسلحه هسته‌ای خواهد شد. حکومت موقتی قرقیزستان از سرنوالان خواسته است خواهان اخراج قارمانبک باقیف رئیس جمهور سابق قرقیزستان گردند. این خواست در فرمان درج است که بر اساس آن مسئولیت باقیف از میان برداشته شده است. در این فرمان همچنان از سرنوالان خواسته شده است دوسیه جنایی را بر ضد باقیف به سبب دخالت وی در سرکوبی خونین تظاهرات ماه گذشته آغاز کنند. بر اساس یک خبر دیگر از قرقیزستان، یک مشاور ارشد قصر سفید به منظور گفتگو با حکومت موقت قرقیزستان وارد بشکک شده است. مایکل مکفال مشاور رئیس جمهور اوباما در امور روسیه و آسیای میانه امروز با الماس بیگ آتمبایوف معاون حکومت موقت قرقیزستان ملاقات کرد. جزئیات بیشتری در مورد این ملاقات دادن نشده است، ولی دفتر آتمبایوف گفته است که هدف این دیدار آشنایی با حکومت جدید قرقیزستان و هم تاکید روی انکشاف دموکراتیک در آن کشور بوده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
گزارش شده است که عواید ولایت بلخ در سال 1388 نسبت به سال پیش 128% افزایش یافته است. آژانس خبری پژواک گزارش داده است که عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان در شهر مزار شریف به خبرنگاران گفت که عواید سال 1388 ولایت بلخ نسبت به ولایات دیگر افزایش خوبی داشته است. مقامات بلخ علت افزایش عواید در ولایت بلخ را موجودیت امنیت نسبی و مسلکی نمودن کارکنان آن ریاست مالی بلخ خوانده اند. با اساس گزارش ها یک ورزشکار با تجربه تیم ملی کرکت افغانستان پس از آخرین دیدارش با تیم ملی کرکت افریقای جنوبی در ویست هندیز دیگر در بازی های کرکت شرکت نخواهد کرد. زرافشاه زدرا سخنگوی بورد کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس احمد زای به دلایل آنچه سهم دادن و رشد سایر جوانان در بخش ورزش کرکت خوانده شده از عضویت در تیم ملی کرکت افغانستان استعفا داده است. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان به دیدار تیم ملی کرکت افریقای جنوبی در کشور ویست هندیز برود. مسئولان ورزشی ولایت بامیان میگویند که قرار است به زودی مسابقات ورزشی میان تیم‌های بنیاد ماما نجف و مرکز معلومات و ارتباط جوانان راه اندازی گردد. عبدالستار لیاقت عامل ورزشی فدراسیون فوتبال بامیان به رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی این رقابت‌ها رشد هرچی بیشتر جوانان و دریافت توانایی برای حضور ورزشکاران در مسابقات بین ولایتی است.
باز هم خوش آمده. ساعت 6:40 به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری می شنوید که رئیس جمهور کرزی هفته آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد، سفری که چشم ها هم در افغانستان و هم در جهان بر آن دوخته شده است. چقدر با اهمیت است؟
سفر خیلی مهمی خواهد بود، خصوصا به خاطر تعیین سرنوشت روابط آینده افغانستان با جهان غرب.
برخی از شاگردان لیسه درخانه امروز در کابل مسموم شدند.
توجه شدیم که فضای مکتب به قسم بوی احساس کردیم. به تقریب چند لحظه بعدتر بوی زیاد شد و در وقت چند نفر شاگرد ما دولت که ظروف بیالی برشون پیدا شد.
چرا محصلین پوهنتون خصوصی آریانا در جلال آباد دست به اعتراض زدند؟ جزئیاتش را تا لحظات دیگر در ادامه همین مجله خبری براتون داریم. ما را همراهی کنید. گزارش اول این مجله خبری را با سفر آینده رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا آغاز می‌کنیم. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی با دعوت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هفته آینده به آمریکا سفر کند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در جریان این مسافرت در مورد برخی مسائل عمده با مقام‌های آمریکایی گفتگو صورت می‌گیرد. رئیس جمهور کرزی تلاش خواهد کرد تا حمایت بیشتر آمریکا را به افغانستان جلب کند. بیشتر از سید فتح محمد بها میشنویم.
آوردن تغییرات در بخش مبارزه با تروریسم، استحکام روابط میان آمریکا و افغانستان و جلب کمک‌های بیشتر ایالات متحده آمریکا در بخش‌های مختلف و افغانستان از موارد آن که محور اصلی گفتگوها میان رئیس جمهور کرزی با مقام‌های آمریکایی را تشکیل خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان با دعوت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اوایل هفته آینده در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به آمریکا سفر خواهد کرد و در جریان این سفر با رئیس جمهور، وزیر خارجه، برخی از اعضای و شمار دیگر مقام های آن کشور دیدار و صحبت می کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل ضمن ارائه جزئیات سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا اظهار امیدواری کرد تا این سفر در چنین وضعیت حساس در تمام بخش ها نتایج مطلوب را در پی داشته باشد.
امیدواری های زیاد وجود دارد، هم از طرف ما و هم از جانب ایالات متحده امریکا، تا در جریان این سفر صحبت های صورت بگیره که متضمن بهبود و هرچه بهتر شدن روابط در چوکات روابط استراتژیک بین ایالات متحده امریکا شوه و از طرف دیگه هم باعث با وجود آمدن و یا تغییر در شیوه های مبارزه با تروریسم بتانه شوه.
سفر رئیس جمهور کرزی و هیئت همراهش به آمریکا در حال صورت می‌گیرد که ناامنی‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان افزایش یافته و تعداد زیادی از افغانان از رفتار نادرست و نتایج عملیات نظامی نیروهای خارجی شاکی هستند. آقای کرزی نیز چندین بار از وارد شدن تلفات بر افراد ملکی از نیروهای خارجی انتقاد کرده و خواهان توجه بیشتر به حفظ جان مردم ملکی شده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت که در جریان این سفر هیئت همراه رئیس جمهور نیز تلاش خواهند تا کمک های امریکا را در بخش های مختلف بازسازی افغانستان جلب کنند.
در این سفر هماهنگ کننده های وزرایی که وظیفه هماهنگ کنندی یک سکتور خاصه در چوکات حکومت افغانستان دارند، رئیس جمهور امرهی خواهد کردن و اینا با امتاهای خود در حکومت ایالات متحده امریکا صحبت های خواهد داشتند در ارتباط و روابط بین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه های مختلف و جذب منابع و کمک های بیشتر ایالات متحده امریکا در عرصه های مختلف.
هرچند آقای عمر در مورد این که آیا رئیس جمهور کرزی در رابطه با جرگه ملی مشورتی سال که قرار است در اواخر ماه جاری در کابل را اندازی گردد با مقامهای آمریکایی صحبت میکند یا خیر چیز نگفت، اما برخی کارشناسان به این باور هستند که مسئله مصالحه با مخالفان مصالحه دولت و آشتی ملی یکی از موضوعات مهم گفتگو میان مقامهای دو کشور خواهد بود. همچنان گفته میشود که در جریان این سفر هیئت بلند رتبه افغانستان به ایالات متحده آمریکا تلاش صورت میگیرد تا توجه بیشتر آمریکا به آموزش و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان نیز جلب گردد.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی. در کابل کمتر از یک هفته دیگر به مسافرت رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن باقی مانده است. جنرال استنلی مکرستل، قماندان آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، میگوید که همزمان با سفر رئیس جمهور کرزی او هم به واشنگتن خواهد رفت. مکرستل رئیس جمهور کرزی را شریک قابل اعتماد خوانده است. اما حالا بیاین بشنویم که این سفر در چه حد مهم خواهد بود. سوال است که در مصاحبه با وزیر صافی استاد پوهنتون کابل از او مطرح کردن با هم بشنویم.
سفر خیلی مهم خواهد بود، خصوصا به خاطر تعیین سرنوشت روابط آینده افغانستان با جهان غرب، خصوصا با ایالات متحده آمریکا، و پیامدهای سفر باید به صورت ملموس و محسوس بر مردم افغانستان باشه که تأثیر بر امور یومیه و زندگی و حیات از اینا، از مسائل امنیتی گرفته تا پیشرفت‌های اقتصادی باید دیده شوه و عملی شوه.
جناب صافی، همونطور که شنیدیم پیشتر در گزارش رادیو آزادی، جنرال استنلی مکرستال، قماندان عمومی ناتو در افغانستان که قرار است با واشنگتن سفر بکنه، گفته که رئیس جمهور کرزی یک شریک با اعتبار قابل اعتبار هست، اما گفته میشه که دیگه مقام های آمریکایی و اروپایی در کابل به اندازه مکرستال از رئیس جمهور کرزی راضی به نظر نمیرسن. چی فکر میکنین مقام های آمریکایی در واشنگتن که اخیراً جنجال را با رئیس جمهور کرزی پشت سر گذاشتندن، موضع گیریشان در مورد رهبر حکومت کابل و رئیس جمهور افغانستان منظورم از چگونه خواهد بود؟
من فکر میکنم که دیگه مقامات آمریکایی با او اندازه خوشبینی که آقای مکرستل هستن اونا نخواهد بودن، بخاطر از اینکه اونا میخواهند که در عمل ببینند که آقای کرزی چگونه یک حکومتداری خوبه برام اندازد، چگونه میتونه که طرف حاکم ساختن حاکمیت قانون یا مثلا ساختن حاکمیت قانون در کشور خود بره، و چگونه میتونه که خدمات مردم خود به صورت واقعی بدون موجودیت فساد این توسط اداره خود انجام بده. آقای مکرستل تنها از نقطه نظر امنیتی به حیث یک قماندان نظامی فکر میکنه، و او فکر میکنه که برای قمع کردن دشمنای افغانستان شاید در سفرها و نزدیکی‌هایی که با آقای کرزی داشته اونا با پیشنهادات آقای کرزی لبیک گفتن، و اینا او را تایید میکنن که به لحاظ میتونه پارتنر خوب شوه، اما ای که چه قسم حکومت شوه، چه قسم خدمت شوه، چطور در دماغ مردم خدا با دست خود داره، فکر میکنم تمام این موارد آقای کرستال نخواد تانست بزاوت بکنه تا مقامات دیگه هم به او امران نشد.
مصاحبه تلفنی بود با وزیر صافی استاد پوهنتون کابل در مورد سفر آینده رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا.
مجله خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. شماره از شاگردان مکتب درخانه در کابل امروز مسموم شدن. مدیره لیسه درخانه در گفتشنود با رادیو آزادی گفت ساعت 11:30 قبل از ظهر بوی یک نوگاز در فضای مکتب به مشام رسید و در نتیجه یک تعداد از شاگردان مکاتب و استادان آن مکتب مسموم شدند. مقامات وزارت معارف ضمن تخبیه این عمل گفتند که در ارتباط به این حادثه چندین تن از افراد مشکوک را بازداشت کردند. تفصیل موضوع را در گزارش از حمید پژمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنویم.
مسموم شدن تعدادی از شاگردان لیسه درخانه در کابل یک بار دیگر نگرانی های مردم این شهر را برانگیخته است. به گفته مقامات وزارت معارف، این شاگردان که به روز سه‌شنبه پس از مسموم شدن به شفاخانه شهر کابل منتقل شدند، اظهار کردند در همسایگی آنها یک ساختمان در حال اعمار وجود دارد که در اثر انتشار گاز این حادثه رخ داد و شماره شاگردان لیسه درخانه مسموم شدند. حضرا فیضات مدیر لیسه درخانه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ساعت 11:30 بجه قبل از امروز ما متوجه شدیم که فضای مکتب به قسم بوی احساس کردیم. با تقریبا چند لحظه بعدی بوی زیاد شد و در وقت چند نفر شاگرد ما دولت که ظروف بیماری برشون پیدا شد، همچنان پلیس با جریان گذاشتیم. اوزه پلیس اینا اومدن، بعضی مترای پلیس شاگردا رو انتقال دادن به شبخانه 220 پلیس. اونا تحت تداوی قرار دادن، فعلا وضعشون خوب است و تا ساعت‌های 100 و فضای مکتب به قسم بوی گاز بری بود.
تشویش و نگرانی شدید شاگردان مکتب درخانه شاید به این علت بوده باشد که قبل از این شاگردان یک مکتب در منطقه شینه و هم ولایت کندز شمار زیاد از شاگردان مکاتب مسموم شدند. محمد آصف تنگ، رئیس نشرات وزارت معارف که در محل حادثه حضور یافته بود، گفت آنها در پیوند با این حادثه یک تعداد از افراد را بازداشت کردند، ولی به گفته آقای ننگ علت اصلی حادثه تا کنون معلوم نیست.
بالای یک تعمیر که در حال ساختمان است و مزدوران بالای آن کار میکردند، در آنجا این حادثه رخ داده است. در نتیجه گاز موجود شاگردان و استادان ما بیهوش شدند. من نمیدانم دقیقا در مورد نظر بدهم، صرف گفته میتوانم که یک عمل تخریبی بوده است. این که در عقب این ماجرا کیها قرار دارد، امکان دارد که ارگانهای امنیتی در مورد توضیحات بدهند.
هرچند مقامات وزارت معارف میگویند به شمول استادان مکتب جمعاً 22 تن در این حادثه بیهوش شدند، ولی مسئولان وزارت صحت‌عامه میگویند که صرف 6 تن در اثر مسموم شدن گاز به شفاخانه منتقل شدند. دکتر سخی کارگر نوروغلی سخنگوی وزارت صحت‌عامه گفت این حادثه قصدی نبوده است و ای گفت این افراد در اثر تنفس گاز قیر مسموم شدند.
شرک دود غلیظ داره و بسیار به محل نزدیک بوده، عمل قصدی هم ما تا فعلا گفته نمیتونه نبودم به خاطر که اونجا کار ساختمان جریان داشته و اوتو که مسموم شدید هم نشده. همین متعلمین
لیسه درخانه حدود 4700 شاگرد دارد و به علت این حادثه برای شاگردان یک روز تعطیل اعلام شد تا برای شاگردان آسیب نرسد. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که جهت جلوگیری از همچو حادثات تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده است. با گفته آنها در کنار جلوگیری از آوردن مواد خوراکی به مکاتب، تسهیلات سی ابتدایی در صورت بروز همچو حوادث در مکاتب موجود است.
گزارش بوده از حمید پژمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شماره از شاگردان مکتب درخانه در کابل امروز مسموم شدند، این در حالی است که در هفته گذشته شاگردان سه مکتب در ولایت کندز در شمال افغانستان هم مسموم شدند. آنان گفتند که بوی عجیبی در فضای مکتبشان منتشر شده بود و مقامات امنیتی کندز گفتند که نمیدانند که کی در عقب این حادثه بوده است. حالا میریم به ولایت ننگرهار و از اعتراض محصلین پانتون خصوصی آریانا در جلال آباد میشنویم. آنان میگویند تا هنگامی که این پانتون رسما در وزارت تحصیلات عالی ثبت نشود، دروازه هایش بسته خواهد بود. جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار داریم.
مسئولین پوهنتون آریانا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند تا وقت پوهنتون مسدود خواهد بود تا که در وزارت تحصیلات عالی ثبت راجستر نگردد. مسئولین گفتند
اسم عبدالصمد لطفی یک تن از مسئولین پوهنتون آریانا صنف دوم سمستر دوم. مشکلی است که وقتی که ما در 1386 پوهنتون شروع کردیم، دانشمند صاحب آمد برای ما اطمینان داد که ما پوهنتون رسمی کردیم و جواز دارم. خب بازم یک سال خانی مشکلات پیدا شد، ما به شکل مظاهره در داخل چوکات پوهنتون اداره به حساب مظاهره کردیم و دوباره به کابل رفت که آمد یک تفاهم نما تفاهم نامه آوردیم و این رسمی است. وقتی که با سوامرای وزارت تماس گرفتیم و باز جای دیگه تماس گرفتیم، گفت نی پانتون قطعا راجستر نیست، اجرا راجستر نداره و امرای ما راجستر نیست و فعلا هم این مسئله نه و که تطبیق گرفته یاره گفته که شما هم رسمی هستید، زونا 6000 فیس میگیره و از ما 3000، چرا که کتما متفیصله کرده بود. اما وقتی که ما معلومات گرفتیم ما هم رسمی نیستیم و هم در شک هستن که هم رسمی نیستن و مشکلات بسیار زیاد است. نمی ما اون پانتون قفل کردیم تا که دانشمند صاحب می تجارت شخصیش بنشه و فشار بالا شو سوالی چه برای مسئولین جواب بده.
ما هم نمیفهمیم به خاطر رسمیت ما را بند کردیم، وقتی که رسمیت به دست آورد ما را اعلام میکنیم.
ما سعی کردیم به شکل مستقیم نظر مسئولین پوهنتون خصوصی آریانا را بگیریم. دکتر محمد آصف رئیس پوهنزه طبی این پوهنتون در مورد تماس تلفنی در جواب مشکلات مسئولین گفت: ما همین اکنون در مورد با وزارت تحصیلات عالی در تماس هستیم و ان شاء الله مشکل را با وزیر تحصیلات عالی مطرح میسازیم و آن را حل خواهیم کرد. در رهبری پوهنتون مشکل وجود ندارد، هر مشکلی که است از سوی وزارت است، چرا که وزارت برای ما جواز کار را داده است و ما یک بخش این پوهنتون را از پاکستان به جلال آباد انتقال نمودیم. در بعض پوهنزه هایی که مشکل غیر رسمی بودن مطرح است، آن نیز حل خواهد گردید. یک بخش این پوهنتون در سال 1386 به جلال آباد انتقال گردیده که فعلا پوهنزه های طب، انجینری، حقوق و اقتصاد آن فعال می باشند. مسئولین این پوهنتون به خاطر حل این مشکل قبلا نیز چندین بار تظاهرات احتجاجی کردند، اما به کدام نتیجه نرسیدند.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدین، لوید سارانوال ایالات متحده آمریکا میگوید که مقامات امنیتی در نیویورک یک مرد پاکستانی را در ارتباط با دسیسه ناکام بمی در تایم سکوئر در حال دستگیر نمودند که او میخواست از آمریکا فرار کند. تا لحظات دیگر انعکاس این موضوع را در پاکستان براتون داریم، اما حالا براتون گزارش داریم از فراه، از راه اندازی اولین نمایشگاه کارهای دستی زنان. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در فراه میشنویم.
به گفته مسئولین این نمایشگاه، هدف از برگزاری آن تشویق زنان و علاقمندان صنایع دستی زنان بوده تا از یک طرف زمینه بازاریابی به صنایع دستی مهیا گردد و از طرف دیگر زنان فرای تشویق شوند و هنوز هم در این زمینه بیشتر کار نمایند. عینالدین شمس، مدیر مدیریت فنی حرفه‌ای ریاست کار امور اجتماعی ولایت فرا و همچنان مسئول نمایشگاه، به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه بیش از 50 نوع صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته شده است. او می‌افزاید:
هدف از این نمایشگاه است که علاقمندان دیدن کنند از این نمایشگاه و این آثار دستی، صنایع دستی را ببینند و علاقمند شوند و بالاخره فرا بگیرند این هنر و از بیکاری و اینا رهایی بشند. در 4 بخش ما فعلا اصطلاح بخش شبکه کاری چوب است که یک شاخش خطاطی هم میشه، بخش خیاطی داریم، خیاطی اون و گلدوزی داریم و همچنان بافت قالین بافی داریم که از طرف خود وزارت کار امور اجتماعی تمویل میشه.
از سوی دیگر خانم هایی که صنایع دستیشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است نیز خرسند به نظر می رسند و میگویند که باید دولت هنوز هم بیشتر برای خانم های فرای زمینه رشد صنایع دستی را فراهم نمایند تا سوی از بیکاری نجات یابد و از طرف دیگر در رشد اقتصادی خانواده خود کمک نمایند. دو تن از خانم های اشتراک کننده در زمینه چنین میگوید:
جمیله امینی است از ولایت فرا. خانم های فرا از نظر صنایع دستی واقعا عالیه. خوب شادم نماز دیگه ولایت ها نظام میگه که مردم فرا زحمت کش هم، مردم مسات خارجی را زنان خواهش مینه و از دولت خواهش مینه کمی همچون پروگرام را دایر کنه و زنان فرار واقعا تشویق میشه به این طریق. زیاد خانم ها علم امیال فعلا به خونه همینطور افتاده دارن، بخاطر متاسفانه اینا فروش نده. تمام میگی همینا اونر دست همین خورا هستن.
نسین رحمت الله است. ما بخاطر همین نمایشگاه که افتتاح شده اومدی کار دستی های خانم ها که خیلی زحمت کشیده آورده واقعا که اینجا فروش زیاد نداره که مثلا کس بخواد یه چیز درست کنه بفروشه. اقتصاد مردم خیلی زیاد. باید همین چیزایی که مثلا امکار دستی هایی که خانم ها درست مینه باید اینا به فروش برسه که مثلا بر خانواده خوب باشه، مثلا بر مردم غریب و فقیر کار فراهم شه.
باید گفت که این اولین و بزرگترین نمایشگاه صنایع دستی زنان فرایی است که در ولایت فرا برگزار می‌گردد. به گفته خانم های فرایی، اگر به صنایع دستی آنها توجه سرت گیرد و زمینه فروش آن در داخل و خارج کشور مؤثر شود، صنایع دستی می‌تواند مومد خوبی برای اقتصاد افغانستان باشد. برخی آگاهان امور بدین باورند تا زمانی که جلوی ورود اقلام وارداتی مشابه به صنایع دستی زنان افغانستان از کشور ایران و پاکستان گرفته نشود، صنایع دستی زنان افغانستان روش کرده نمیتوانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
ایرک هولدر، لوئیس سارانوال آمریکا، میگوید مقامات امنیتی در نیویورک مرد پاکستانی را در ارتباط با دسیسه ناکام بمی در تایم سکوئر در حال دستگیر کردند که میخواست از آمریکا فرار کند. هولدر گفت این مرد پاکستانی که فیصل شهزاد نام دارد و تبع آمریکاست، در میدان هوایی جی اف کندی در نیویورک هنگام دستگیر شد که راهی دبی بود. این گزارش در پاکستان چه انعکاسی دارد؟ از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنویم.
مقامات ایالات متحده آمریکا یک آمریکایی پاکستانی نژاد را به جرم بمبگذاری اخیر شهر نیویورک دستگیر نمودند. این دستگیری در حال است که پلیس ایالات متحده آمریکا فیصل شهزاد را بنابر یک عده شواهدی که وی را در بمبگذاری اخیر ملوث می‌داند صورت گرفت. طبق گزارشات ایالات متحده آمریکا، موتر که مواد انفجاری در آنجا به جا کرده بود چند قبل در بدل پول نقد از طرف شخص فیصل شهزاد خریده شده بود و همچنان وی چند قبل برای مدت 5 ماه در پاکستان به سر برده بود. محمود شاه، یک تن از افسران متقاعد اردوی پاکستان، در انگام صحبت با رادیو آزادی این اتهام ایالات متحده آمریکا را رد نموده چنین افزود:
یه افسوس کی بات ہے کہ جو آدمی پکڑا گیا ہے وہ پاکستانی ہے.
در حقیقت اینجا افسوس است که شخص دستگیر شده پاکستانی است. در امریکا اشخاص هستند که امریکایی بوده و دارای نژادهای مختلف هستند. آنها هم مخالف امریکا بوده می توانند. اگر امریکا بنابر بنیاد از این که مسئولیت بمبگذاری را طالبان پاکستانی گرفتند، یک پاکستانی را دستگیر کردند، این مبالغه است، چرا که رسای طالبان در امریکا ناممکن است. ما هم منتظر تحقیقات هستیم که حقیقت را روشن نماید و دیده شود که تعلق وی با پاکستان چطور می باشد. فیصل شهزاد در یکی از میدانهای هوایی بین المللی امریکا انگام دستگیر گردید که قصد خروج از امریکا به جانب دبی را داشت. قابل یادآوری است که ایالات متحده امریکا فیصل شهزاد را به اتهام بمبگذاری این دستگیر می نماید که یک روز قبل آن تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بمبگذاری مذکور را به عهده گرفته بودند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروزی. من مصطفی صدیقی تا هفته صبح فردا که باز هم با شما خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنم.